السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر ملمو د خبرونه کې هرکلای کوم لمړی خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو جون او خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان جون او خوځو لګولي افغانستان په کلنۍ ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي جنا امیر دې رشپا په خپل اکسپاره لیکلي د هغه فرمانونه دي چې افغان جون او خوځو لزده کړو منه کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته ځان رسوي هغه امیر زیاته کړی چې د لپاره افغانستان د مرستو له انحصار او بيوزلې وويستل شي تا تګلارې باید بدل شي د دې وړاندې سیګار خبرداري ورکړو چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز بعد افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وايي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر نیم میلیون ډیر ماشومان لزده کړو محروم دي طالب اعلان پونم دی بنسټ پرونو وایل د پاکستان په خارونو او کمپونو کې د 15 کلونو ترمنځ 15000 افغان ماشومان خونځو ته لته پاتې دي د دې بنسټ لګاوله د اشمیر د کډوالو لوی کمشنری هم تاییدوي د اشمیرې له هغو افغان کډوالو زیاتې دي چې تیر کال اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي په کابل کې د طالبانو پر یوې پوسی د اپراتیفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلې او دوه نور ټپیان کړي دي دې جبهې تېره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي د بریدي چورکیانو تیر مخام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند ته یې مسکان څلور لارې ته نږدې کړې د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولې چې د دې جبهې له قوله تېره اونۍ یو شمېر هیوادوال په خوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو دنې د سترګې له ناحیې معلول کړی و تر اوسه د طالبانو د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی د طالبانو حکومت د عدلی وزارت وایي د مزکو د غصب د مخنیوي کمیسیونې په ټول هیواد کې د هندوانو او سیکانو د غصب شویو جایدادونو په اړه پلانونه پیل کړی دی دې وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیسیونې په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سیکانو غصب شوي مزکې تشخیص کړي په تیرو څو باندې دوه کلونو کې د افغان سیکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړې خو تر دې دمه یې ستونزه نه ده حل کړې د افغانستان د پاره تکواندو د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي زکی خدادادی د 2000 رشکال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال ګټلې اغلی خدادادی چې اوس په فرانسې کې اوسې د بلغاریا په پلازمینه سوفیه کې خپل روسي سیالي تماته ورکړ او نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیک سیالیو ته لاره ومنده بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه هغه د جمعې پر ورځ د مډال ګټلو وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوالو ورځې په مناسبت افغان خوځو ته ډالۍ کوي هغه خپل روسي سیالي کار اول شوبانه ته سوال پر شپاړسو ماته ورکړه په داسې حال کې چې د حماس سخلري ډلې د اوربن له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزي حملو ته دوام ورکوي په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس وایي د غزي تړانګي بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالر ګرانه تمام شي عبد الفتاح سیسی پرون په یو بیان کې ویل د هیواد لاټکل سره سم د غزي د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې اوسیدونکو د ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي د دوی میاشتې په خاطر فلسطین د پانګونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی وو ملګرو ملتونو بیا تیر میاشت 40 میلیارد ډالر تخمین کړی وو او رسل دی چې وسوالو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیز کې تر 200 زکونکې او خونکې وتښتول د هیواد جمهور رئیس سیمې ته پوځیان استولې دي د پنځشنبې په ورځ ناپیژاندو وسوالو د نایجیریا د شمال لویدیز په کادونا ولایت کې پر یو کلی یرغل ورور د 200 او 200 او ترمنځ د زکونکې او خونکې له خونځي وتښتول د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې زکونکې پکې یرغمل کیږي ترنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د اونورو اونیز پروګرامونو تجلا شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه ټاکل شوی دا چې نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسازر پروژې له 2 کلن ځنډ وروسته کار پیل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیک د دې سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په سوریا وایي میاشت کې پیل شي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسازر پروژې عملی چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنځشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یو موافقه لاسلیک کړه د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې ستري پروژې عملی کار به له 2 کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404 تر پایه به بشپړ شي د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونو د مشرتابه پلاوی غړی آزرخ شافیزی په اړه وایي
کاسازر پروژه د افغانستان لپاره تو بودیز اهمیت لري اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ و مراقبت لپاره یې او همدارنګه د امنیتي چارو لپاره چې پروژه خوندي وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو څخه مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ ایشیا او سویلي ایشیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کړي.
د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کاسا زر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندره په ننګرهار کې تر تورخم بندره غزول کیږي 580 کیلومتره دی. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگاواټه برښنا افغانستان او زر میگاواټه پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان یو 1400 میگاواټه برښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگاواټه تولیدوي. د کاسا زر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې وه خو د ناامنۍ له کبله پرې عملي کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېره کړې شوه او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمال، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو وړاندوینه کړې. لدی اورښتونو سره سم د سیلونو اټکل هم شوې ده. د تیر دوه اونیو له شدید اورښتونو وروسته لږونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژوندابه برخې شوې دي. په همدې حال کې کشمیر هغه نور چې تیر وروختونو زیانمن کړي وو شکایت کوي چې اړین مرستې نه دي ور رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې
د هوا پیژندنې اټکلونه شي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اروزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دغو تیزو ورښتونو لکبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې سیلونه جاری شي. لبلې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوضو کې د نن او راتلونکو دوه ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهي شي. دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوضو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو لکبله لسکونه کسان د سیلونو د کورونو د نړیدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړ شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکو چې د مځکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړ شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
یو څوک مکونه شوی دی خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دی. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه. دلته ډاډې ورکه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، حکومت وکړو، نو هغه عاجل مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادي وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپل مخه لاړل. بیا نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګ ډډه وکړي. همداراستی د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنی، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګراته کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستۍ ورښتونو کله یې ویخوا د سرو مال تاوانو نړولي. لبلې خوا د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سژنې ژمی لومړی دوه میاشتې خورا وچې تیر شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان پر روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تیرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او د روژې د مبارک میاشتې پرانګ دي کې دوه سره په کابل ښار کې وشمیر به وزله کورنۍ وای د سګنې روژې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوی نه دي برابرې کړې. دوی ازادي رادیو ته ویل څه کال ته دوی اقتصادي توان خنه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیو لوړې دوه ته هم اندېښمن دي.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد مو ضعیف.
مرسل د پخوانی جمهوریت نظام یو له هغو کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي رادیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت محل ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنیو ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنېدو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیول نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نه سه خپل شخصاً روزګار به ډېره خرابه دی. دولت نه دلیل لرو چې داران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې راروان دي.
د کابل ښاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یوې دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړې دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هېڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر چون پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په را رسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بې وزلې کورنۍ له ستونزو سره مخ کیږي.
له ژمنې سره سم اوس د ازادي راډیو د 19 پروګرامونه خبريږي. ښه وخت.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چانګې یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې کور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دمم چې خدای ته ما دا یا به ته کور ته ورسوې. دوی سره مې مخامخ نه کې چې شی وکم څه ووایا هغه څه زمانه خسر شوې دي.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر منورتون کو جوانان دیوه هیواد او طولنه دا ملا دی تیر ارزخت لری لام